هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی، او ښځې له دې خصوصا سره ډېرې مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نه شي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري، او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بدخلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیک شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیولسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي، او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي، او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه مونږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي، او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي، بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې چې دېنه مننه وکړي، دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه کمی بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچيري د دې له خور لور سره د سي چلان وسي لکه د نې چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته لیدای غي ژوند څنګه دی یا که سبا لړ چې مثلا د غي ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغاني څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورانه وی چاپیریال کې د دوی فکر محدود وی چې په ما باندې راټول وی چې مثلا نن د غیما کورانه د مرمن می ده خپل غټول غوسه چې وی مثلا کنټرول هر څه په خپل کورانه باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا د یو چلور د کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه هغه ټول امید هغه هم دا سړی وی د مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله د ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي والله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والله چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والله چې لګ ناوخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو ان بل وایي چې ما په ده باندې والله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول تا چې روژه نیول د هغه هم روژه نیولې ده په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چېږي
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روږ دي دي دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت یې تاسو څه ګڼئ
تا ډېره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشه یي توکي دي په نشه یي توکو روږدي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي چون داسې روږدي هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې معتاد وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه یې دیني او نه یې عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یې هغوی وایي ټاکي دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي سړی باید ورسره ډېر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال د غوي شوخي لوبي جنگ جړه خندا دا په ځینو نارینه و باندې بد لګي غوي به چون نشئی تو کې به نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ ناولې دادي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره دی چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته ووایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زمونږ کوم سه دوام کار وکړم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې چې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې ما تیار کړم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمه تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمه تیار دي. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت داسې شوي دي، کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم، هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال له هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی، ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو به دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیر زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او ناعدلانه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچکېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00 24 24 تربیه پر زی کچی است. الله مو مال او ملگری.
وما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتن
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زده ځانګړي ورسته مو هرکلی کو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمی ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومیډي او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشنداده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم قوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو میرمنو محرومیت. خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټول نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غوښته پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېګي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې. تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفی نه ده د څه پیښي چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوي دا تصادفي نه دي دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوڅ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي
بیا هم ستړي مشي وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري بلکې دا لړۍ به روانه وي خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي د پاکستان صدر اعظم ویلی د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي بل خو د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وخوړل چې پاکستان په خواني چینلونو بیا فعال کړی دي د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وو خو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي د شاغلی چم د پاره او د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کې او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی چم کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی چم په شی سدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی زه فکر کوم چې وډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو وه زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم کوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره تورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي
دا سړی چيني ولې دي کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې ولې اصلي سړی او مشر دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغه کې یو سلاوی افغانان او ډیر امریکایان وژل شول دا سړی نه دی نو هغه سړی ډیر ماهر او ډیر قوي سړی دی تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یو باندې در بدر او تباه کړ خپل تڼاکې اوږدې ماتې کړې
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معاملې کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي خدای هم د پښتني وړ بلل چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده حکومت میمن خانو کې ساتل شو
دا څلورو کلو کې دا سره چیرې و چا ساتل و دا د پاکستان معلوماتي چاغه خو په یو خندیز کې او په ډیر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګست هاوس کې اوسېدلې د څه کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې دغه سي سخت ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نور مسائل په اړه باندې نو دغه سي د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټک خبرو اترو لپاره یو زمينه مساعده لپاره زمينه مساعده چې د څو په لاس ورکی او پراته لدینه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا اواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې بلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وره نکیل ته ډیره خبرې دي په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي
د کابل هوایی ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده په افغانستان کې نه ده نیولې امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شو چې پاکستان د تروریستي ترګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده د دې لپاره زما غږ په ټول افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسو د پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شامله را ژوندۍ کړي
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نښتې ګرمې وي خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې خې چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی تمرکز ویلي چې نخته و نه کیو هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه وکړه بلخوا سرچینې آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې لامل د تورخم او ګړکو اوسیدونکو شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمه ودرېږي دوی نه د روژه مات امکانات لري او نه هم یو شمیر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نښتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپل پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لار باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړی والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لار باندې دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅ کله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار شي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چدي پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل شي یعنی په بل عبارت باید د خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسی عملی کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
نه د دې خدای په نامه او دا 15 ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټه په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډیر نقصان رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډیر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه اوړي خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه نه ورسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2014 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ، هغه ټکه چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان مېرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو وارې راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه زه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نه کا، افغان میرمنې د هیر نه کا، او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوتا باید ډیر زیات توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي، او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیات متاثره یم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پارول وی چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی، خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویټنی ورایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیر اونۍ پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګانې خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکو له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیر اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه جمال الدین د شینلند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار، درې هفته مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولای شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی اوس فلم په مابعد دیرات په مابعد کې ژوند تیرو، او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نزه ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه ریپورت کې چې هم داتې رونه خبر شوی وای، تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان ریپورت کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نه میلیون کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي، چې تر 500 زرو ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د اقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډلیز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر اقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وجل کې د غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملت پالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ ترڅنګ ویلي دانش کې دی چې اقانیه مدرسه په ځانمرګ بریدونو کې د نورو وجل کېدو ته پیوسترګا او په خپل مدرسه برید کې وجل شوی کسانو ته په بل سترګو وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت عملاتړ او طالبان خپل شاګردان بل په وجل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښي چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو، نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کلا 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک اقدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې لټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړان خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفی هم چې په لسکرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنی ملارۍ پریږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوه بلې جګړې ته هڅول شوی وو خو هغه د هیواد په پریښودلو دی ویلوې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوال کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کې خود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې ایواز 15.15 ملي متره پنډوالی یا د خامت لري خو بیټرۍ له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټ دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متر پنډواله او 220 ګرام وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متر ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرام دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي وو. د جشن چې د جرمني ټول ایالتونو کې منځل کیږي خلک پکې خارونو ته رنګا کالي او سر راوځي چې تر ډیره خلک وخندول شي او کومېډي باندې ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن خار کې منځل کیږي چې سکل دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانون کې مجسمه د پخوا او نور کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل کچا منهایم خارکی دیو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځون کو د موټر خجولو بده پیښوش وخو په کولن کې بیا 1500 پولیسو 1200 د شخصي کمپنۍ ساتونکو او 300 اضافي امنیتی ګارد د دغه مراسمو امنیت نیو. پام دې سره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مصطفى.